دا آزادی رادیو دا او د نن ورځې خبرونه مو له همدې شیبې پایل سوی. السلام علیکم او سهار په خیر. نن یکشن بده د وژی اسمبلی دویمه د اگست میاشتې درویشتمه. د آزادی رادیو د خبرونو پایل هر ورځ په لومړی نیم ساعت خبری مجله کیږي. د خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د امنیت د لا شوالي لپاره ځینې اقدامات کوي. نور راپورونه هم لرو تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د کابل د امنیت قمندان له دندې ګوښه کړی سو. د ناټو ملکي استازي په افغانستان کې د اوږدمهاله امنیت په اړه د ناټو پر ژمنتیا ټینګار وکړ. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر تر 3 لک واوښت. د کابل د امنیت قمندان جنرال امان الله واحدي له دندې ګوښه کړی سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طارق خریان پرون ماخوستن له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل
د کابل امنیت قمندان او د هغو حوزو امیرین چې پرون موږ اعلان کړل له 14 کارکوونکو سره له دندې ګوښه شول.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د کابل د پولیسو د 14 او 18 حوزې امیران له 14 کارکوونکو سره د زمري یا صد میاشتې پر 23 د وظیفوي غفلت په خاطر له دندو ګوښه کړی سوي دي. د زمري 23 چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 101 کلیزې سره برابره وه پر کابل ځینې راکټونه ولګېدل. بلخوا هغه څه چې په کابل کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو زیاتوالی بلل کیږي د کابل اوسیدونکي اندېښمن کړي. په کابل کې پرون 4 د مقناطیسي ماینونو چاودنې وسوې. په دغو چاودنو کې چې چای مسؤلیت نه دی منلی د چارواکو په وینا یو پولیس وژل سوی او د دوو ملکیانو په ګډون 15 نور ټپیان سوي دي. د ناټو ملکي استازي استیفانو پونیکوربو په افغانستان کې د اوږدمهاله امنیت په اړه د ناټو پر ژمنې ټینګار وکړ. د شغلی پونیکور ول قوله دا خبره د دفتر پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلې ده. د دې قوله ویل سی چې ولسمشر محمد اشرف غنی سره د شنبه په ورځ په کتنې کې پونیکور وویل ناټو تړون له افغان امنیتي ځواکونو سره اوژه په اوژه ولاړ دی. بلخ ول جمهوری ریاست څخه د شنبه په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې دوړو لوريو د سولې د بهیر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز او د افغان حکومت د پروګرامونو په ځنګړې توګه د سولې له پروسې د ناټو د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د تیرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع له مرستیال وزیر شاه محمود میاخیل سره د افغانستان شمال ته د سفر پر مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړی و. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د 2 لوبډلو او په هسکه مینه کې د 14 لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي د شنبې په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په چین ولسوالۍ کې د یوه قومي مشر ملک عثمان شینواري په نوم سیالۍ په شډل بازار کې سلګونو نندرچانو وکتې. شغلی خوږیاڼي د هسکې مینې د کرکټ سیالیو په اړه وویل
هسکه مینه ولسوالۍ کې زموږ ښوونځی جوړ کړی. موږ ښوونځی غواړو تر عنوان لاندې هم د 14 لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې وې چې 14 ورځې دوام کوو او هغه هم د امن په فضا کې بشپړې شوې.
د دېش وسلول څه موده مخکې هم په چین ولسوالۍ کې فعال و. امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې د دېش له جګړه مارو د چین ولسوالۍ د تصفیې اعلان کړی دی. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمېر 3 لک واوښت. په دې وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونو زیات سوی دی. له دې جملې تر 5 میلیونو زیات کسان روغ سوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په امریکا، برازیل، مکسیکو او هندوستان کې د کورونا وایرس له کبله تر ټولو زیاتې مړینې ثبت سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله ښولې چې ښایي په 2 کلونو کې کورونا وایرس کنټرول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکې اونۍ اسرائیل او متحده عرب اماراتو ته سفر کوي. د به هلته د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د عادي کېدو په اړه خبري وکړي. اسرائیل او اماراتو د اګست میاشتې پر 14 نیټه اعلان وکړ چې دوی به د امریکا په منځګړیتوب د موافقې له مخې بشپړې ډیپلوماټیکې اړیکې جوړې کړي. د دې موافقې له مخې اسرائیل ژمنه کړې ده چې د لویدیځ غاړې د ځینو برخو الحاق به ځنډوي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله ټاکل سوی پومپیو نن یکشنبه اول اسرائیل او له هغه ځایه بحرین، عمان، متحده عرب اماراتو، قطر او سودان ته سفر وکړي. ټاکل سوی د بیلاروس د حکومت مخالفه مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا راتلونکې دوشنبه په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري. د دې کتنې هدف په بیلاروس کې انتخاباتي لنجو ته د سولیز حل لټون یاد شوی دی. بیګن به په لیتوانیا کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره هم ګوري چې د بیلاروس د وضعیت او د دوه اړخیزو دفاعي مسلو په اړه خبرې وکړي. دا خبره د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. بیګن به وروسته له هغې روسیې ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف انټرفاکس خبری اژانس ته د شنبې په ورځ وویل چې په مسکو کې خبرې به د بیلاروس تر موضوع محدودې نه وي. وروسته له هغې چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د جمهوریت د ټاکنو د ګټلو ادعا وکړه، مظاهرچیان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. لوکاشینکا له شپږویشتو کلونو راهیسې پر بیلاروس واکمن دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د څو لویو ښارونو د هوا وضعیت داسې اټکل کړی دی. کابل اسمان لږ څه برګ، د تودوخې لوړه درجه 2.2، ټیټه 2.2. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.3، ټیټه 19. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.3، ټیټه 19. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 2.2. او جلال آباد اسمان نیمایی وریز، د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 2.8.
خان محمد سین د هوا له حاله خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د امنیت د لا شوالي لپاره ځینې اقدامات په پام کې لري.
کشفي او استخباراتي برخې هڅه کوي تر څو د وروستیو ناامنیو په عوامل هغه کسان چې په دغه برخه کې دخیل دي هغوی سره مقابله وکړي.
په بل راپور کې اوري چې په خوست کې زده کوونکي غوښتنه کوي چې ټول ښوونیز بهیر په حضوري بڼه پیل سي.
دا چې زه اوس له سم سیم زده کوونکي هم زه خپله ډېره پام چې موږ د درسونه باید زر تر زره پیل شي. په کور کې خو نه شو کېنستای چې هسې عباس وخت تیر کړو.
د برلین هغه روغتون چې الکسی ناوالنی تداوی کوي وایي چې د نوموړي سیاستوال بشپړ معاینات یې پیل کړي دي. د ژوند په رنګونو کې په یو روغتون کې له یوې بستر سوي ناروغي سره خبرې شوي.
ډېر افتن کې سر مې خوږي، خبره زر نه لرم، نه دا زوی نه دا زوی نه مې خوږي، ډېر افتن کې ما.
د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل امنیه قومندان په پلازمینه کې د ناامنیو په تړاو له دندې ګوښه کړی سو. تر دې مخکې د کابل د 16 او 18 حوزې مسؤولان هم له دندو ګوښه کړی سوي وو. د کورنۍ چارو وزارت ویان پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د کابل امنیتي وضعیت ښه سي. پرون په کابل کې د مقناطیسي ماینونو 14 وسوې. مللی بشیر تفصیل وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې د افغانستان په پلازمینه کې د ناامنیو په اړه اندېښنې زیاتې سوې، د کابل د امنیه قومندان جنرال امان الله واحدي له دندې ګوښه سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آرین پرون ماخستن له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل چې دا اقدام د 16 او 18 حوزې د مسؤلینو د ګوښه کېدو تر پریکړې وروسته وسو. د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي وو چې د کابل د پولیسو د 16 او 18 حوزې کارکوونکي د زمري په 28 نیټه په دنده کې د غفلت په خاطر له دندو ګوښه شول. تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ د زمري په 28 نیټه د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو 101 کلیزه وه او په همدې ورځ پر کابل یو شمېر راکټونه ولګېدل. ښاغلی آرین وویل چې د کابل د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره هڅې روانې دي.
په وروستیو اونیو کې طالبانو د چستکي ماینونو د چاودنو په واسطه یو ډول رواني فشار سپي راوستی ده. د یوې میاشتې په لر کې په کابل کې 2 ماینونه کشف او خوڅه کړي دي او د ماینګزاري په تور هم ځینې کسان نیول شوي دي. زمونږ کشفي او استخباراتي برخې هڅې کوي تر څو د وروستیو ناامنیو په عوامل هغه کسان چې دغه برخه کې دخیل دي هغوی سره مقابله وکړي.
په کابل کې د شنبې په ورځ 4 د مقناطیسي ماین چاودنې وسوې. د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل چې له دغو چاودنو په یوه کې چې د باغیواله په سیمه کې وسوه 2 ملکیان ټپیان شول. د چارواکو په وینا په درو نورو حملو کې یو پولیس ووژل سو او درې نور پولیس ټپیان شول. د دغو پیښو مسؤلیت هیڅ چا نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ویس برمک وایي چې د کابل د امنیتي ادارو کشفي او اطلاعاتي برخې باید پیاوړې سي. د پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتی شبکو ظرفیتونو او امکاناتو ته باید بیا کتنه وشي. د کابل امنیت قمندانۍ لرو. آیا د کورنو چارو وزارت کشفی برخې مالی او اپراتیفي امکاناتو ته لاسرسی لري کنه؟ چې باید وی لري. دا هر څه ډیر مهم دي. د کورنو چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست له اپراتیفي امکاناتو په استفاده کولای شي په کابل ښار کې خپل کشفی او اطلاعاتي شبکه پراخه کړي.
د کابل د امنیت په اړه په داسې حال کې اندېښنې زیاتې سوي چې د ګډو ځواکونو قمندانۍ له درو میاشتو راهیسې د پلازمینې د امنیت ټینګولو په برخه کې فعالیت پیل کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت، دفاع او ملي امنیت عمومي ریاست یو شمیر چارواکي او کارکوونکي په دې قمندانۍ کې یو ځای کار کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په کابل کې شاوخوا 204 ماینونه کشف کړي او خونسا کړي دي او له دغو ماینونو سره اړوند یو شمېر کسان نیول سوي دي.
ومردل چې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل د امنیت د لا شوالي لپاره ځینې اقدامات په پام کې لري. د کابل په شمالي ولسوالیو کې وروستیو ناامنیو خلک اندېښمن کړي، خو دفاع وزارت وایي چې د دغو ولسوالیو د امنیت لپاره یې پراخ عملیات پیل کړي دي. یو اونۍ مخکې په دغو ولسوالیو کې د ځینو ناامنیو راپورونه ورکول سول. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د کابل په یو شمېر ولسوالیو کې ترهګریزو بریدونو د دې ولسوالیو خلک سخت اندېښمن کړي دي. د دې سیمو دوه تنه اوسېدونکي وایي
د شپې لخوا موږ له کور څخه نه شو وتلی. امنیت ډېر خراب دی، نظامیانو سره یې هم کار دی او غیر نظامیانو سره یې هم.
اگر هر کسی باشه همراه خودش کار دارن.
په شمالی کې هدفي وژنې او همداراز نورې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي. موږ له حکومته په دې برخه کې غوښتنه کوو چې جدي پاملرنه وکړي.
دوی وایي د کابل شمالي ولسوالۍ وضعیت ناامنه شوي. د دوی په خبره امنیتي ځواکونه ادا کړي چې مخالف وسله والې له سیمې تېښتې ته اړ کړي، خو اوس هم په دې سیمو کې جدي ګواښونه شته. هغه څه چې بیا دفاع وزارت یې نه مني. شکردره، ګلدره او پغمان ولسوالیګانې د کابل په شمال کې پلازمینې ته نږدې پرتې ولسوالۍ دي چې تر دې مخکې هم ورڅخه د ناامنیو راپورونه ورکړل شوي دي. څو ورځې وړاندې هم د حکومت د مذاکراتي پلاوي یوه غړي فوزیه کوفي د کابل یوې بلې شمالي ولسوالۍ قرباغ کې د ناڅرګندو کسانو په برید کې ټپي شوه. دغه ټولو اندېښنو ته بیا د افغانستان دفاع وزارت په ځواب کې وایي چې د کابل شمالي ولسوالیو د امنیت لپاره یې پراخ عملیات پیل کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له یو دقیق پلان څخه وروسته په دې ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل شوي.
د کابل د شمالي ولسوالیو د ښه امنیت لپاره د افغانستان دفاع وزارت پراخ عملیات په لاره چولي. په ځانګړي ډول د ګلدرې او شکردرې ولسوالیو کې ګڼ شمېر مخالفین وژل شوي او ډېر مهمات ترې هم ترلاسه شوي دي. په نږدې راتلونکي کې به دغه ټولې ولسوالۍ له ډاډمن امنیت څخه برخمنې شي.
ښاغلی امان ویل هغه وسلوال چې له نورو ولایتونو د ولسوالۍ ته د ګډوډۍ لپاره راغلي وو نیول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي ادعا کوي چې په پیل شوي عملیاتو کې تر دا مهاله ګڼ شمېر وسلې او مهمات دفاعي او امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د خاطر پردیس راپور مورد چې د افغانستان د کابل په شمالي ولسوالیو کې د ناامنیو په تړاو جوړ کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او زه به اسمت سروان راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
یو شمېر لویدیځو رسنیو لکه ای بی سی نیوز او نورو د پاکستان له لورې د طالبانو پر مشرانو د بندیز د اعلان په اړه لیکنې خپرې کړي، خو په دې منځ کې ایشین لایټ انټرنیشنل خپرونې د هغو ټکو یادونه هم کړې چې د دې خپرونې په نظر لکه بلې پاکستان دا پریکړه کړې ده. ایشین لایت خبرونه وای پاکستان د دې لپاره چې د پیسو سپینولو او د ترورستانو د تمویل د څارونکو ادارې یا اف ای ټی ای لوري په تور لیست کې شامل نشي دا پریکړه کړې ده. په دې لیکنه کې وړاندې راغلی په داسې وخت کې چې د اشرف غنی حکومت، طالبان او امریکا د بین الافغاني خبرو د پیلولو په درشل کې دي، د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د حقانی شبکې په شمول د طالبانو پر مشرانو بندیزونه لګوي. د پاکستان د حکومت په اعلان کې ویل شوی چې پر حقانی شبکې په تعزیراتو کې د دې شبکې د غړیو پر سفر بندیز، د شتمنیو کنګل کېدا او د وسلو تحریم شامل دي. د پاکستان حکومتي سرچینې وایي چې دا پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پر اساس کړې ده. د پاکستان د بندونو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې لیکلي فدرالي حکومت خوشاله دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د 2255 نمبر پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کړی. ایشین لایت خبرونه وایي د پاکستان حکومت د خپل هیواد د پارلمان پر دواړو جرګو هم یو شمېر قوانین تصویب کړي چې د پیسو سپینولو او د تروریزم د تمویل د ادارې په تور لیست کې شامل نشي. تیر کال د ادارې چې مرکز یې په پاریس کې دی پاکستان په خړ لیست کې شامل کړ. تر دې دمه یوازې ایران او شمالي کوریا په تور لیست کې دي. په تور لیست کې شامل هیوادونه له ګڼو بندیزونو سره مخامخ کیږي او نړیوالې مالی مؤسسې پور نه ورکوي. د پاکستان له لوري په بندیز کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم شامل شي. خو د نړیوالو رسنیو ډیر پام حقانی شبکې ته اوښتی، ځکه چې امریکا او افغانستان دا شبکه د پاکستان استخباراتو ته ډیره نږدې بولي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په خپل نرشیا ریلیف ویب کې پر افغانستان د کووید 19 اغیزې څیړلې او په دې هیواد کې د جولای د میاشتې د مرستې رسونې چارو ته کتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اداروي په هغو ولسوالیو کې چې تګ را تګ ورته ګرانه دی د خلکو د ستونزو او بشري مرستو د منظمې څارنې او پیژندنې په اړه ارزونه ګرانه ده. خبرونې په دا ډول سیمو کې د میشتو خلکو د بشري اړتیاو په اړه معلومات محدود بللې دي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. ویل کیږي چې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیا لا زیاته شوې، ځکه چې له یوې خوا د ډیرو خلکو کاروبار زیانمن شوی او له بلې خوا د کورونا وایرس د خپرېدو له امله له ګاونډیو هیوادونو څخه د پام وړ شمېر کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 30 دقیقې کیدونکې دي. په خوست کې د ښوونځیو زده کوونکي له حکومت غواړي چې د خصوصي ښوونځیو او په حکومتي سکتور کې د 11 او 12 ټولګیو د زده کوونکو په څیر دي ټول ښوونیز بهیر په حضوري بڼه پیل سي. دوی د غوښتنې د شامې پر ورځ د کورونا وایرس د ګواښ له کبله د تړلو ښوونځیو د یوې برخې د بیرته پیلېدو په پار جوړه سوې غونډه کې ازادي راډیو ته وکړي. تفصیل له نجیب لالو خیل نه.
د خوست د بیلابیلو خوځیو نجونې او هلکان زده کوونکي وایي د کورونا وایرس د پیښو په کمیدو ټول کاروبارونه پیل شوي، خو یوازې روزنیز او ښوونیز بهیر تړلی پاتې شوی چې له پوهنتونونو وروسته یوه برخه یې د اګست په 22 پیل شوه، خو ډېره برخه یې لا پاتې ده. خوستو زده کوونکو د یادو ټولګیو د لوستنو په پیلېدو خوشحالي څرګنده کړه. وی غوښتل چې د ټولو زده کوونکو لوستنه دی پیل شي تر څو روان ښوونیز کال ځای نشي. د حلیمې او خدیجې په نومونو دوی زده کوونکي وایي دوی ټول کال بل وسته نشي تیرولای.
زه ډېره خوشاله یم چې موږ سه کال د کورونا له امله موږ مکتبونه ځنډیدلې او شروع شو. موږ مشومان غواړي چې ورنه د لسم پر درسونه وایي، نه غواړي چې دا کور مبزیا حسي تیر شي.
دا چې زه لسم سم زده کوونکي هم زه ډې را پام چې موږ د درسونه باید زر تر زر پایل شي. کور کې خونه شو کې نستای چې اسه باس وخت تیر کو. نه په هني ریاست نه میده هله دوه چې په داغه هغه کې د ایمو سره همکاري وکړي او د ټولګي هم پایل کړي.
په ټوله کې لز د کوونکو او خلکو سره یې وان دښنه داده چې زده کوونکو به څنګه وکولای شي د قرنټین په موده کې د 15 میاشتو لوستونه زده کړي. د قدرت الله عظیم په نوم د الفتح حلیسی او زده کوونکو د دې چاره دا بولی چې زده کوونکو د پلومړي ګام کې په رادیو خوانزي او تلویزیون زده کړو تمرکز وکي او مطالعه دې روانه وساتي.
زده کوونکو لپاره بلمړی دا غوي چې هغه درسونه چې دې د رادیو خوانځي او د تلویزیون لاره لاس تر وې دې زده کړي دي هغه باندې تمرکز وکي. همدارنګه د زده کوونکو لپاره دیم چانس دا غوي چې سمستر ډیر لاندې کومانس کې رسخته هم شته دی هغه مطالعه باید جاری وساتي.
د لوستونو د وخت د جبرانولو په اړه د خوز دی ویلې سي خون کوي کریم الله نظری وایي
موږ به خپل پلان داسې عیار کړو چې وکولای شو هغه تیرې 15 میاشتې درسونه چې موږ نه دی ویلي هغه په کې جبران کړو. ډیر اندېښنه په دې برخه کې ځکه نشته چې زموږ دغه کال څو میاشتې 1400 کال ته هم وغځېدی، یعنی موږ نه یوازې سګنای ښوونیز کال لرو بلکې نیمه برخه یې راتلونکي کال کې تدریسو.
د پوهنې ریاست چارواکي وایي د دې سیمستر زده کړې به د لندې تر 15 دوام ومومي او تر ازموینو وروسته به د مرغومي په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل
دویم سمستر به د هود میاشتې په 15 نیټه پیل شي چې د جوزا میاشتې تر پل کېدو پورې به دوام پیدا کړي او په دې ترتیب سره به موږ سږ کال د 12 ټولګي فارغین په راتلونکي کال جوزا میاشتې ټولنې ته وړاندې کوو.
د چارواکو په وینا د خوست په 368 حکومتي ښوونځیو کې خواوشا 300,000 زده کوونکي زده کړې کوي، خو تر څنګ د دې ولایت په 130 خصوصي ښوونځیو کې چې د ټولو صنفونو درسي بهیر پیل شو 45,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. د خوست د ښوونځیو دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي.
پرګنو مسایلو د اوریدونکو یې سیمسونه راغلي دي. خپلواک صافي د لغمان لالي شنګ ولسوالۍ څخه لیکلي ولسمشر باید د اقدام په نورو ولایتونو کې هم عملي کړي چې د ولایتي چارواکو وظیفې د وظیفوي غفلت له کبله ځنډوي. تازه خان سمسور له ننګرهار افغان حکومت او طالبانو ته پکار ده چې د سولې په هکله خپلې ژمنې عملي کړي. لال میر ناصري د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ په خپل سیمس کې لیکلي د پاکستانی چارواکو دا خبره به بیزه ګڼم چې وایي د طالبانو پر مشرانو بندیز لګوي ځکه چې دوی په حساس وخت کې دا کار کوي د سولې لپاره ژمنتیا نه لري. مخلص افغان له پکتیکا لیکلي حکومت باید خپل دریز نرم کړي، پاتې بندیان ژر خلاص کړي ترڅو بین الافغاني خبرو ته زمینه برابر سي او دا خبرې ژر پیل سي. حبیب عمر عمری د هلمند لیکلي حکومت او طالبان دواړه سولې ته ژمن نه دي، دوی په جګړو کې خپلې ګټې لټوي، دوی د خدای څخه نه بیریږي او نه هم دوی ملي ګټو تا ارزښت ورکوي. اسماعیل دانش د ننګرهار لیکلي د هغو کلیوالي ښوونځیو استادان چې د یونیسف لخوا تمویلیږي شکایت کوي چې د دوی معاشونه بند دي او د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلي څخه لیکلي چې د سولې په خبرو کې امریکا، ایران او پاکستان لاسوهنه ونه کړي، ژر به د خبري یوه نتیجه ورکړي. د پکتیا له سمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي زموږ د افغانانو د زړه هیله سوله ده. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي چې خدای دې وکړي نور په ګران هیواد کې د سولې ټغر خپور سي. نبی الله زابلی د زابل ارغنده بلې کړي د کابل کندهار لوی لار ډیره خراب ده، لطفا د دولت توجه ورته وکړي. او د پکتیا له سمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حربي تندر په بل سیمه کې لیکلي افغان ولسمشر غنی دي د کونړ پر سیند د برېښنا لپاره یو لوی بند جوړ کړي. د ازادي رادیو ده او سم یو بهرنی مسله څیړو. د برلین هغه روختون چې الکسی ناوالنی پکې تداوی کیږي وایي چې د روسیې د دغه مخالف سیاستوال بشپړ معاینات یې پیل کړي دي. ناوالنی د سایبریا له اومسک ښار څخه وروسته له هغې برلین ته انتقال کړی سو چې شکونه راپورته سول چې ګواکې ده ته زهر ورکول سوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نورو جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې.
د برلین روغتون د شنبه په ورځ د اگست په 28مه نیټه ویل چې ډاکټران د الکسی ناوالنی معاینات کوي چې د ناروغۍ لامل ومومي. الکسی ناوالنی چې د روسیې د ولسمشر سیاسي مخالف دی د جمعې په ورځ د اگست په 28مه نیټه برلین ته انتقال سو. د برلین روغتون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې تر معایناتو او د ناوالنی له کورنۍ سره تر مشورو وروسته به ډاکټران د روغتیایي وضعیت او نورو اقداماتو په اړه تبصره وکړي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر وویل دا ډیره مهمه خبره ده چې پوسو ولې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا سرسخت مخالف کوما ته تللی. الکسی ناوالنی له سایبریا څخه مسکو ته روان و چې په الوتکه کې ناروغ سو. الوتکه د سایبریا په اومسک ښار کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوه. روسی ډاکټرانو څو ساعته ناوالنی ته اجازه ورنکړه چې له هغه ځای انتقال کړای سي. دوی ویلي و چې د ناوالنی وضعیت د سفر لپاره سم نه دی. د ناوالنی ویاندې کیرا یارمیش په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د سفر پر مهال د وضعیت څرګنده کړه چې دی باید ژر تر ژره له هغه ځای انتقال سي. ناوالنی د پنجشنبې له ورځې د اګست له 20 راهیسې په کوما کې دی. د جرمني امبولانس الوتکه د اګست په 20 نیټه اومسک ته ورسېده. په لومړي سر کې روسي ډاکټرانو جرمني ډاکټرانو ته د روغتیايي وضعیت د خرابوالي په خاطر اجازه ورنکړه چې ناوالنی وویني. د ناوالنی ملاتړیو د روسي ډاکټرانو دا اقدام غندلی او ویلي دي چې دوی ځکه هغه ځنډولی چې په بدن کې زهر کشف نسی. وروسته له هغه چې ناوالنی د درملنې لپاره جرمني ته یوړل سو، د جرمني حکومت د جمعې په ورځ وویل چې د ناوالنی ژوند باید وژغورل سي. اروپایي ټولنې په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې څه لامل سو چې ناوالنی کوما ته ولاړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ ویاندې نبیله ماسرالی وویل، موږ د چټکو خپلواکو او شفافو څیړنو تمه لرو. د تایید په صورت کې عاملین باید جواب ووایي. ناوالنی چې په روسیه کې له اداري فساده پرده پورته کړې وه، پخوا هم تر فزیکي حملو لاندې راغلی. په 2018 کال کې ورباندې سپری سوې وه چې په نتیجه کې یې سترګه ټپي سوه. د 2019 کال په جولای میاشت کې دای په 10 ورځې بند محکوم سو چې ګواکې پرته د حکومت له اجازه اخیستلو یې لاریون جوړ کړی و. په زندان کې د مخته پړسو په خاطر روغتون ته یوړل سو چې وروسته داسې شکونه څرګند سول چې ګواکې هغه ته زهر ورکړل سوي و. دای په وروستیو کلونو کې څو ځلې بندې سوی او د ولسمشری په انتخاباتو کې له ګډونه یې مخه نیول سوې ده.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن د حکومت جنه
واري د آسیا تر اوسترالیا بیر
ما تاسو منځ ته موږ واغو
اورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
سیاسي ازادي رادیو ته ورجست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د کابل د امنیت قومندان جنرال امان الله واحدی له دندې ګوښه کړیسو. د کورونی چارو وزارت وایي پروند ازادي رادیو ته وویل چې امنیت قومندان له ځینو نور منسوبینو سره د وظیفوي غفلت له کبله له دندو ګوښه کړی سوی دی. د ناټو ملکی استازي پرون په افغانستان کې د اوږدمهاله امنیت په اړه د ناټو پر ژمنې ټینګار وکړ. نوموړي پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د دوه ډیرشو لوبډلو او په هسک کمینې کې د څوارلسو لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر تر 3 لک واوښت. په دې وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3.5 میلیونو زیات شوی. له دې جملې تر 5 میلیونو زیات کسان روغسیوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ اسرائیل او متحده عرب اماراتو ته سفر کوي. دوی به هلته د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د عادي کېدو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی د بیلاروس د حکومت مخالفه مشره سویتلانا تیخانوفسکایا راتلونکې دوشنبه په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی.
دا ژوند رنگونه
نوم درته
خرمو
خرما
وطن په لوګر کې
لوګر نه راغلي
او زه لوګر راغله نه نه صفازه معمولو روان درغله شکر يم پیشون پرته ده اما مشکل دیدم
د شفخانه کې چی پتانګي
نه
نه پتانګ
نه خدای دې بوت کو
په وزن دي څو نفر دي ترې
یو
څوک دغه
هم زوی دی و من ګرده
البته نور خپل خپلوان راځي پختري ترې څوک راځي
ګر خلرونه نه خپل یو نه عمل مرزایګونه مې د ټول روسي چې څوک روسي واسلی دي
په ور څو نفر راځي
دوا درې څالور
بلته په چبر کړه سره کینی سیر سره کی؟
کیسه سره کی پختنه اسکا کو دتی سی؟
بیا دغه نور مریضان سره بستر دی دوی نه وایز دغه په مونږ باندې بد لګی
نه او تام روسی د سالی پختنه تکو غاګی مرکای مته ډیر روسی سره خین موضوع لري دا
ښه لته دوی ته ډیر راځي
مته ډیر روسی
څو څو نفر ورته راځي
درې روسی څالو روسی پنځه روسی
بیا کسی کی
کسی کی راګی مراکاکو
به دا ډاکټران نه ورته وایي چې درته خبرې مکوي
ډاکټران چې راشي نشر کو ورته هغه چې ډاکټران نه ویرو دینه روسی وخت ورته معلوم وي
ته خپل څومره پتان کیږي چې دلته څوک راشي قصی درته وکا
ډیر پتان کیم سر مخوږي خبر زره نه نه دا زوی نه مخوږي ډیر پتان کیم
به ته دوی ته نه وایي چې ډیر خبرې مکوي
نه څه کوم هسته خپل کور یو ناشتی ډیر ناشتی
دا و د ژوند په رنگونه کې لیوې میرمنې سره خبرې لیدې سره د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسېد دویمه نیم ساعته خبری مجله چې اتو بجو پرې دوام کوي ل جاوید نیمینه ووري میرمن